ستاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مړو ګډون وکړه. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل.
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې رواني یو ست خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړی نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګه ورې چې افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د غیدا پړمو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتل دی. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبر وړاندې کوي.
بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 14 تنه وسله وال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه 14 تنه وسله وال تروریستی دایشان چې ودا د بهرنیات پاو او دا د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې چینه ورشي وي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومات د غوسله وال کوم هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان ووژل شول. دوستان هم شاهین قلورد وای قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډیر تر روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلورد په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د قلورد د غراز نن په یوې بلې جلا خبر پانه کې په یو هوایی برید کې د بلخ د زهري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نمول شوی ولسوال قاری قدرت الله سره د هغه دی ولسم ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پانه لمخې دغه هوایی برید پرون زهري ولسوالۍ ته په لار د قاری قدرت الله د موټرو موټرسایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله والو طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې پولند د سفارت شارزده فریزار کړه او د هغه نړیوال کانفرنس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت یو چارواکي د پولند شارزده فر ته وویل چې دغه پریکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. خبر لمخې د پولند دغه ډیپلومات دغه کانفرنس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویلي چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمه د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عمل کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولی دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرینی ناروغۍ اخته دی. په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15مه اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 6 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه. ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون 21 ورځې واوښتې چې دا د امریکا په تاریخ کې په نوې لسیزه کې د پخواني ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولي.
کامل نه ردو د دې د فیصله د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به مو د داخلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث وي.
د انصاف پلټک یو دور کو شو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 15.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د خبرونو د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه په کلکه ردوي وایي. نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت دی. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پورې کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوه هن هم د بشری حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري غني. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو او غنلو او افغان حکومت سره ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل یې ردو دا د دې د فیصله د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد، د افغانستان د خلکو د سرنوشت په ضد، د استقلالیت په ضد.
خاغلی بارکزی وایي د ملي وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډېرې دي چې بشري ضد جرمونه ښکاره او ټولو ته معلوم دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکي بلل او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودي او خلک زورول. په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي و کچیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وشني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان دغه شان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري کړي.
وایي به چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته تاو کړي. هغه وخت چې نوې مقرره شوه وایي به چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوې دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورنو کسانو نمونه افشا کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع تم کېږو په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي که د جنگي جنایتکارانو او یا د بشر حقوقو د سرغړونو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي نو په عموم کې پیدا شي، ځکه په خبره یې ډیری له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لالګل لال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. له خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسدالله خالد پړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
من نظر عمومي دا ده چې کېږي نو باید د ټولو ناخیزین یا هغه خلک چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید دغه خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چېرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد د هدف ګرځوي والي په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا د دغه ګن ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو څېړنې څخه ښاغلی لال چا واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حق لبانې ځنه هادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او سرغړونې دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نور مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونې یا جنایتکاران چې دغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکې تر دې چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او غړو د څرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لاغه وړاندې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سرور دانش د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی ده او موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف دی ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالېدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه له هغې وروسته مخ په ډیرېدو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځان په دې کې راځي دغه ځان د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زمونږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلي سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه خبرونه مرکې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک پانو ټویټر همداشان زموږ په ویب سایټ کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لی شورا وایي په مجموع کې سیمه ییزه روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي هر ډول خبره او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د غون ناورین بحث وي. باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې ځینو غړو له دې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومته پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې له لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی ده. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ. ښاغلی داودزی په خپل دغه څلور ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد له یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزی سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به عقیده بودن که
دو بل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست او پوز ترمنز ده افغانستان ده سول او ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوه او لسیاسی پلاوه عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیشی ده افغانستان ده سول پا گتا زمینه برابرشی
به نفع صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلې چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دی او تاسو د ازادي رادیو د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګریس ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداری
لا هم فساد نام نه او د بشری ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون ل کار لویدل اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښ ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 1.5 میلیون وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسېږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د لیداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تخنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوي چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه خو وویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوې د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکوونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پرېکړې وکړې چې تر اوسه پلې شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي او له افغان حکومت هم دا تمه لري. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي د یکشنبه په ورځ په کابل کې بي خبري ناستې ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقونو په سرغړونې تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خوري وویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصولو په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځانګړي ډول بلوچستانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له یوې لسیزې راپدې خوا له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوچستان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه
ما موږ جدي غوښتنه ده چې موږ د ګاونډي او هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړو شي، او همدارنګه وو موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستان او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکوو.
حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوسمیشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوسمیشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوسمیشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جعلي نښتو کې ووژني. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبیعي ګازو مهمې زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبیعي منابعو ډک خاورې د پاکستان له خوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو په رڼا کې ورکړل شي.
خبر دا وی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر رڼا کې ورکړ شي، موږ په سولېز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نو موري ویل افغانستان له ګوندیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوقو ته درناوی وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. وخت هم 4 بجې او 10 دقیقې شوې. نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلوماتو چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردل خوانن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شوي دي. د قول اردو په یوه جلا بله اعلامیه کې د غراز په یوه هوایي برید کې د بلخ د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي سوال قاری قدرت الله سره د هغه دی ولس ملګرو دی وجل کیدو خبر هم ورکړی دی. د جوزن چارواکي تیرش پر دی ولای د اخچی ولسوالۍ پر امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عملی کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پولند سفارت شازده فر اظهار کړ او د هغه نړیوال کانفرنس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اسرائیل پوځ وړم ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایی برید وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. دا چې د سپورت په ډګر کې څه پېښ شوي دي، څه نوې خبرې دي، له دې به موږ همکار یوسف زدران خبر کړي چې همدا اوس په سټوډیو کې د زدران صاحب ستړي مشه په خیر راغلي.
مهرباني. د سپورت له ډګره هم وروستي خبرونه لرو چې له دې سره پیلو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی په بامیان ولایت کې د افغانستان د ژمنیو لوبو دوهم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شي. د ژمنیو لوبو د فدراسیون مرستیال منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه 200 لوبغاړي په 5 ورزشي برخو کې ګډون کوي. د ښاغلي شهزاد په خبره د دغو سیالیو د جوړولو هدف په هیواد کې د ژمنیو لوبو وده او پرمختګ دی. په افغانستان کې د دوو ورځنیو کرکټ سیالیو له پیل سره د بلخ او تخار ترمنځ لومړنۍ لوبه بې پایله پای ته ورسېده. د اموزو نړوند ولایتونو ترمنځ په لومړنۍ پیل شوې دوه ورځنۍ لوبه کې بلخ لوبډلې د لومړنۍ پاڼې نمرو په اخیستلو سره لوبه له تخار سره بې پایله پای ته ورسوله. دا په داسې حال کې چې د 5 زونونو اړوند د ولایتونو ترمنځ د کرکټ دوه ورځنۍ سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې مس عینک، بوست، امو، سپینغر او بند امیر زونونو اړوند ولایتي لوبډلې یو د پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بنگلاديش د کرکټ د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو په لړ کې نن 14 لوبه د چټاکنګ وایکینګز او کمیلا وکټورینز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه نن لږ وروسته د پلازمینې ډاکې په شیر بنگلا لوبغالي کې پیل شي. چټاکنګ وایکینګز په خپل ترکیب کې دوه افغان لوبغاړي شاهزاد محمدی او نجیب زدران هم لري. کمیلا وکټورینز هم هغه لوبډله ده چې افغان لوبغاړي وقار سلام خیلی اخیسته خو تر اوسه یې لوبه ولې نه ده. دواړه لوبډلې تر دې دمه دوه دوه بریا ویلر یو د جدول په دریمه او څلورمه درجه راغلی دی.
نظران صاحب نړی رضیات مننه. او د سویلی افریقا او پاکستان د لوبي حال دا چې سویلی افریقا په دویمه پانه کې 303 منډې وکړې او ټول لوبغاړي سوځېدلې. په لومړۍ پانه کې 212 منډې کړې وې، خو پاکستان بیا په لومړۍ پانه کې 115 منډې جوړې کړې وې. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه د ذوالفقار ځواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. دی وایي دغه مسئلې د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لواشیر ولسوالۍ د پولاد لکلي میاړي کدر سره نیولې.
مشکل هم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوا کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو د افغان بیسیم پایا د غم د دوا کال کېږي چې بند د موږ د دومره زیاتو مشکلاتو سره مخ یو چې کله د خپل دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته خېږي دومره زیات په مشکل کې یو. نو دغه د خپل مسؤلینو څخه غواړو دغه مشکل و مشته حل کی موږ به څو تر څو دغه غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو په دغه مشکل کې یو.
دلته کومي کومي شبکې فعال وي؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعال او په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوي، خورا شکار کوي. یو پایا د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپل ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه کار پرېښی، خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي. خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکوسپید کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپید کلی، کلکاکه کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایا را ته پاله چې دولت موږ ته رسمونې کړي وي چې دلته به ودانې پایې د بېلابېلې شبکو دا کښېږدو. خو یوای هم تر اوسه نه کښېښول، او هغه مخکنۍ پایه چې وه د افغان بیسیم هغې هم کار پرېښوی. نو هر چا ته چې مو خپل مشکل ویلی دی، تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبوره سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورس.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لرې ده؟
مننه، د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 2 متره کې، په خپل د مرکز د ولسوالۍ څخه په 2 متره کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندي دی. او زه په خپل د مرکز څخه تقریبا په 2 کیلومتره د غټ غره سر ته ختلی یم. که د درخت نه هم نه هم سي د پایې څخه، نو بیا هم تلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دینم روشان یا ام ټی این یا افغان ټلیکام دغه نورې شبکې فعال شوي نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یو یا دوو کلي کې امکان کار کوي مخکې. خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکاتونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکات چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له هماغه هوایي ډګر څخه خدي کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي، په خپل پسمه کې کار نه کوي.
د اتصالاتو شبکه څنګه ده؟
د اتصالاتو شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا دوه میاشتې کېږي چې ټلیفونان بند شوي دي، اتصالات او سلام شبکې کار کوي، خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکې هم کار کولای، نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای، موږ به د هغې شبکې څخه کار اخیستلی. خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخیژه کار کوي، په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي که نه، د پوهنې زده کوونکي به مې، تجاران به مې، ترانسپورټي مسایل به مې، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړی.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نسوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې هغه غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبوره دی چې د یو غټ غره سر ته بخیژي، او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې یو ساعت یا دوه ساعته مزل په غرونو کې کوي، نو بیا به وروسته د ساحې زاګې ته رسي، د هغه زاګې څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نسوای کارولی، دغومره هم نسوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړې؟
هلته خو دفترونه ستا څو ځله مو هغو ته مراجعه کړې ده، خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوې لوړ کار دی، چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي، و یا یو ګړی بعد سمیږي، یا په دا دوه درو ورځو کې سمیږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت شو چې دغه غیر فعال دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوه میاشتې کېږي، خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی و، چې ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر له ولسوالۍ نه ذوالفقار ځواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسو وویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط، په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه شته چې د هغه له وجې مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نه شي وړاندې کوی. خو موږ د مخابراتي فن نه چې د اطراف واکې ده، د هغه جیو کې چې مخابراتي خدمات نه یې پایو کومکونه کو، او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایو جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې دوه نیم سوه پایې په سرتاسر د افغانستان څلور دېرشو ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده، او هم په راتلونکي کال کې چې تقریبا درې نیم سوه پایې په څلور دېرشو ولایتو کې موږ په نظر کې نیولي، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسې هغه راتلونکي پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک یې د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي، څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو، زه به بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، انشاءالله چې دا به شامل یې، او که نو په دې ارتباط باندې به موږ اجراتو کو، شامل به کو چې په د راتلونکي میاشتو کې هغه مشکل د مخابراتي هل طرف شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ذوالفقار ځواک د دغه ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال ښاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزو هوارۍ ته جدي پلانونه ترتیب شوي، او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله پاتیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه وورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره وورو، بیا به نور پیغامونه ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي راډیو ته زه سناوله یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریکه نومېږي پیدا کړې ده، تقریبا د 13 کالو خپل نوم شي. نو د هر چا قریبه چې ده پر دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 9 8 9 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 8 9 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړي.
بله سلام علیکم خدمت الله د ننګرهار ولایت اورادل تمنګ سره یو کس دی د اختر پنامو چې خپل نوم اخترګول خېګتابم سیټل مالو خې د ورور نوم رمضان خېزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کدا هر چا به موږ سره د پرداغ شمې وړي کوونه سی خپل نه پر دې ترلاسه کی 0 9 0 0 8 9 8 9 0. او بل شمېره د 0 9 0 3 2 0 3 2. ته بیا مې یو ځل ور شو ماره وایم 0 9 0 0 9 8 9 4. بل 0 9 3 2 0 0 3 8 2.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د خپلو ورکو عزیزانو نشانې پکښې ویلې دي او پسې ګرځي.
بلې السلام علیکم، زه عبدالشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وهلی. زما یو د کاکا زوی دی، د 15 کاله کېږي چې د کور سره نادرکه شوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې ما سره تماس ونیسي 0 9 15 6 3 8 0 1. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایه 0 9 15 6 3 8 0 1. کار چې عمل باندې دا زیاری وکړي 1,00,000 روپۍ انعام ورله ورکول کېږي.
سلام علیکم نیکي، سلام دی ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. سلام احمد نومېږم، زما زوی عصمت په نامه دی. 2 میاشتې کېږي د کور نه درکه دی، هېڅ پته یې مورته نه معلومېږي. که هر مسلمان ور چېرې هر په لرې موږ کار په دې په پاکستان په افغانستان کې موږ دې په دې شمېره ځان غوښې 0 9 0 0 3 2 2 8 2. سلام په احترام.
سلام علیکم، زه د دې راډیو ته په ځانزه نام څنګه زه د زابل د شپان وسوالي د پیغام ته ځم. زما یو ورو ده مخه احمدي چې په پانو سولې په پاکستان کې له سدونکو د پلانونو څخه لا دی. تاسو چې شپږ کال کې د لکونه د سعودي په هغه سمو څنګه یې ترته وو سار ورو مسلمان ته د معلومات لري مو چې په داړي کې شنه راوونه چې 0 9 0 0 0 0. بل شنه 0 9 0 0 0 0. بل شنه را د 0 9 0 0 0 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفی کندهار ولایت کی مدیر نبی نظر احمد نمیری و تا محمد زیدی تا پنجمیاش کی چورکلی نو د مدرسه تکلیف مدرسه حفیظ د قرآن کریم دا نظر کسوی هر چا پی اکڑی ماته دې پتا غش مې به تماس ونیسي پر اویا او وسو یا شپته یا شپته یا شپته. یو ځل ځش مې راځم چې پر اویا او وسو یا شپته یا شپته. او کله خپل ځنا आवाज او د څور نو سکال دی خپل کورنۍ تر وګړي دې ځاته کورنۍ څخه پاده شې نور کول کېږي.
ازادي راديو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او زما یو ورور دی حیات الله نومیږي چې مشهور په جانان دی. دا دوه کاله کېږي چې ورک دي، نادره کړي، هیڅ معلومات یې نشته چې کوم مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات یې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. حیات الله د خدای داد اکا زوی دی، د محمد صادق ورور دی، د خالق تعالی صدیق الله ورور دی، دا مشران ورونه دي. او دوی دا ډېر وخت کېږي چې نادره کړي، معلومات یې نشته او موږ ډېر پریشان یو. او چې کوم مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 5 3 0 8 4 1. السلام علیکم.
زیاد الرحمن د کندهار ولایت پنځوي د ولسوالۍ څخه اړیکه مې نیولې ده. زما یو دا کار دی چې څنګه د امامت په نامه دی، دا اتلس کاله کېږي چې نظره کوي او که په دا اړه هر څوک معلومات ولري تر دا لمبار کې زنګ را وړي. صفر اویا 2 3 0 نشپته نسو وجه.
سلام علیکم، زه قدرت لایم د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. سره زما یو دا کا زوی دی چې دا محمد ولی په نامه دی، ورک دی، هر څوک معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره لیکو نشي. 0 2 4 4 4 6 1 1 1. یو ځل بیا را ټلیفون شمېره وایم. 0 2 4 4 4 2 6 1 1. ښه وخت د خدای ته.
السلام علیکم، زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم. زما یو وراره ده، احمد عبد الله ده، او ولد یې پاین خان زوی ده، د حاجی اچردیل مسی ده. او د اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادره کسوې ده. که هر چا ته د مرګ په حال یا د ژوند په حق باندې معلومات وي او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووي. د اسد په میاشت کې سګنی، د اسد په میاشت کې او د تر کسوې دا شیرنی دیم تر لاسه کی. 0 5 3 0 0 4 8 4. بل نمبر دا 0 5 3 2 8. ډیر مهرباني به وکړي چې هر چا ما ته په دې حق لبانی معلومات راک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نصیب الله مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زموږ خیش هم دی، وراره مې دی، څلور د تورلس کالو دی، دوه کاله کېږي چې د خپل کوره ناداره کسوی دی. او که دی خپل زما غږ اوري یا چا پیدا کړي په دغه اړیکو چې زموږ سره تماس ونیسي، د ارغستان ولسوالۍ له جره حاضر کې شیرینی ورکول کېږي. شمیره ده د نوم یې علاءالدین دی، د پلار نوم یې جمال الدین دی، د اکا نوم یې عبدالستار دی. په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 5 8 15. شمېره یو ځل بیا 0 5 2 5 8 15. یو بل شمېره 0 5 2 5 8 15. شمېره یو ځل بیا 0 5 2 5 8 15.
سلامونه نیکیری کرامات می تاسو ته د زمي رادیو اوریدونکو د قدر وړ کارکونکو ته په خپل نوبت سره ډالې کوم. هم سهیل شینام د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه ستاس د پیغام ترجمه زمایو د کازی دی د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه مرکز د سیمې اوسیدونکو دی. تقریبا یو کال کېږي چې زموږ سره نداره کوي، که دی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري یا کوم څه د په اړه څوک معلومات لري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې د زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام 0 5 3 4 5 6 1. او د ټلیفون بله شمېره افغان بیسیم ده 0 5 1 2 8.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ټول ته ډېر سلامونه وایم.
او پس د سلام از ما یو زوی دی سید عمر نومېږي، اووه دېرش کالو دی، بچیانې دي. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی دی. زه په کام شینوال یم، د دې بالا اوس هم اوس په جلال آباد کښې. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی نه په مړي خبرې یم او نه یې په ژوندي. لږ عصبي تکلیف لري چې پوښتنه ترېنه وکړي. د پلار نوم هم اخلي، د ورور هم اخلي، خپل هم اخلي. ودرېده په پار شي پوهېږي، خو بس د کور نه وتلی دی، په مړي او ژوندي نه یم پوه. او ستاسو د خوا نه تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي. ما ته مخکې میلان نه کړي دي، خو اوس را ته میلان وکړي. بچیانې دي ودرېده، ژاړي، خفه دي. زه په خپله هم ژاړم، همدا اوس هم ژاړم. اوس دغه دی را ته میلان نه وکړي. که خدای چېرته پیدا کړي ستاسو هم ثواب وشي، زموږ به هم په کلا شي. یو نیم کال یې کېږي چې وتلی، اووه دېرش کالو به وي. ټېلیفون نمبر مې دا دی 0588 2 5 1 10. والسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 5 4 3 6 1. همدارس تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ہلو، السلام علیکم. زرا وزیر ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلام نوایم. زاد هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو اخ دی، د نور هغه په نامه باندې لیونۍ دی، ورک دی. هر څوک که د هغه اخ معلومات لري، ګونګۍ دي، خبرې نه شي کولی، تور ژر لري، سترګې چابکې چابکې رپوي، او لارو پښه مات شوي دي، بېرته جوړ شوي دي. دا نوشاهي ده. محمد آغا یو ورور دی، عمرت آغا ورور دی. بس پوښتنه ځینې وایي چې دی مچه آغا وایی شي او محمد آغا وایی شي، بل څوک نه شي ویلی. هر څوک د دغه په هکله معلومات لري، ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي 0 00 4 8 9 0 0 4 9 0. هر څوک کولی شي چې ما ته په دغه نمبر باندې معلومات را کړي، 15,000 افغانۍ شکرانه ده. نمبر بیا وایم 0 00 8 9 0 0 4 9 0.
مرحبا، السلام علیکم. در سر پرکر شورز محمد اخلاقی هم ده هلمند ولایت ده نوزاد الاسوالی در عباس کلی وسیدون کنپیل حال ده هلمند ولایت ده مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې څخه. زما یو دوه عزیزان ورک دی، مې ورور دی، مې اخشه اخشه مې د سردار محمد په نامه دی، د سرور اکا زوی دی، د وړونو نومانې دي ګلولي، افغان ولي او ولیجا. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د محمد غوث اکا زوی دی، د وړونو نومانې دي فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزي محمد. که هر چا ته د دوی په اړه معلومات دي، دا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې د کور درکل شوي دي. مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېره سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره ده 0 02 2 1 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزا الحق محمد ابراہیم زید عبدال خان وکیلے شمس الحق تنظم کال مکیار سے پڑھ معلومات لے رہے یا دیکھ پل ادا اعلان آ رہے نظم سرج پیدا میرا بن جی تماس سے پر وہ سوا دنیا وہ چنزوس پلس پنچ میرا بل صفر اویا اچھا اولس او سو اویش.
ہلو السلام علیکم. زما محمد رسول کم دس ولایت دشت ارشول صالح وسیدن کم ما یو رو رک شوی دی چې په نام د امیر خان تقریبا یو لس کال کیږي که هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شماره زنګ وای صفر والا شپوسل ویش دو سو دولس واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر والا
شپلسلخ دوله واتیا و سلام صلیخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو اکادی تقریبا نه لس کاله کیږي چې ورک شوی دی. خپل نوم لره ټولا خوند شي او دا لس کاله کیږي د خپل کور څخه مدره کسوري کې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د پلان شماره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت درې سوه نهه څلوېښت اته اویا. ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا اته څلوېښت درې سوه نهه څلوېښت اته اویا. ډېره مننه.
السلام علیکم. زما یې د خاله دي کېږي چې مې محمد یار دی چې په مشوره په باچا دي د کور څخه د شپې څه شوي دي په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه یم چې دا چا دغه کړي دي. ژر کالي اغوستي دي درې کاله کېږي چې ورک دي. هر څوک زه په اړه معلومات ولري یا دې خپله دا اعلان اوري په دغه شمېره کې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور سوه نهه شپږ شپږ څلوېښت. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا څلور سوه نهه شپږ شپږ څلوېښت. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه عبدالشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دي. زما یو د کاکا زوی دی د محمد عیسی په نامه. دا پنځه کاله کېږي د شادي اکا زوی دی. دا پنځه کاله کېږي چې د خپل کور څخه ندرکه شوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره صفر اویا.